السلام علیکم د سې شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د نومبر 23 نیټه ده دا د الهم دی شبې د نن لپاره د مشال لډیو خبرونه پیل شوې په دې سهارنیو خبرونو کې زه نجیب امیر در سره ملګرم په دا اول خبرونه سلام پښتونخوا کې په کورنۍ او نړیوالو موضوعاتو د تراپورونه لرو خو په سر کې د دې محل خبرونه پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي افغان حکومت په زابل کې د يرغمل شو تنانو د خلاصون هڅه کوي او روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې لیدل قتل کړي پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانه د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه سرګندونه وکړي په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال د پاکستانی چارواکو په حواله وای چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاري او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم اطمینان سرګند کړ چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسنۍ حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته ګرځېدلې دي اقلیل حکیمی تیر ورځ په اسلام آباد کې دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم ګډون کړو د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر سګډار ویل چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو عملی کول او د کاسا یو زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته راپېښې وي په غونډه کې د هغې د حل په لارو باندې خبرې اترې شوې دي په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي يرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي پیل کړي د نوموړي په وینا په عیني حال کې قومي مشران د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي سودا کسان خوشي کړي ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبر افغانان يرغمل کړي خو د حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال لډیو ته ویل دا يرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان يرغمل شوي دي دغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوی او د يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پرزونو بدلونونو بحث شوی دی پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2014 کال لپاره تمدید کړ دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندرلند د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دا یو ډیره خبره ده چې دوی په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپل ونډه ته په 2014 کال کې هم دوام ورکوي
وی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپل ونډې ته دوام ورکوو دا یو ډیر ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2014 میلادي کال کې
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله دا مشال لډیو دا تاسو د دې محل خبر نوري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دی دا له 2001 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخله پر ضد دي روسیا او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړې دي د امریکې او د هغې د ائتلافیانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر شر دی لواکل رشي روسیې په سوریه کې تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي خو دوی په واضح توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نخښه کوي هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیوړې کولو لپاره پوځي سلاکاران ورستولې دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو پر څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه دی ښکاره شوی د نومبر په 22مه په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي وو د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشي شوي دي. له پرونیو نیولو شوو 15 تنانو څخه هم دوه یې خوشي کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو لویرې په برسلس کې ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوی دي، خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14مه نیټه د فرانسې په سر خر پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. په هغو بریدونو کې 130 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. چارواکي وایي جاکټ چې چاودیدونکي کیلۍ ورسره نه وه پرون د پاریس په جنوب کې د ښځلو په یو ډیران کې د ښاروالۍ د یو تن لخوا چې پر صفایي موظف و موندل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو فرانسوي پولیس افیسر په حواله لیکلی د لابراتوار نتایج ښایي چې په جاکټ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد هماسي وو لکه د پاریس په بریدونو کې په کارول شوو وو جاکټونو کې چې استعمال شوی وو. د هغو بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړو. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا، سحر په خیر. بیا هم ستړي مشه ستاسو د نیکمرغه سحر په هیله په خبرونه مو پیل کړي. دا هم وره چې په دې خبرونه کې تر کوم راپورونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د افغانستان او پاکستان د خزانې وزیرانو په اسلام آباد کې سره کتلی دي. د قبایلي سیمو میرمنې وایي دغلته د اصلاحاتو د راوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاتح خزې چې کومې مخکې نه پپوي هغوی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو. دې کې فاتح نه څوک خزم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلوونکو مظاهرې پیل کړې. مسافر وایي په ستونزو کې ګیر دی.
پنجاب له روانه دلته سر پر اتو بجو راغلی، تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما غان سما که ورسېږم، خو ټیک د کوي ونه رسېږم، کاروبار پاته دی. نو خو مشکلات څو بلا ډېر مشکلات راته جوړ.
افغان چارواکي وایي په زابل کې د تختول شو 1000 ټبرو کسانو په لټون بوخت دي.
او همدارنګ د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې اړه کوي چې یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
او په نړیوالو راپورونو کې باور چې په بنگلاديش کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر عقیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستان یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورغلو. په همدې موضوع زموږ همکار احمد الله را سره خبرې کوي. د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره د احمد الله سهار په خیر.
ډیره مننه نجیب.
افغان لوري مخکې ویلو چې پاکستان یوازې ژمنې کوي، عملی ګامونه نه پورته کوي. په داسې حال کې د وزیر اعظم نواز شریف اوسنۍ ډاډګیرنه چې افغان پلاوی ته ورکړې څومره د افغان لوري لپاره د قناعت وړ وه چې وایي په افغانستان کې به د سولې لپاره دوی کار کوي؟
نجیب، څنګه چې تاسو هم وویل چې افغانستان وخت په وخت باندې دا ګیله لري چې پاکستان دوی سره وعدې وکړي، خو هغه وعدې بیا عملي کوي نه. او په دغه شانتې تیر ورځ چې کومه لسمه غونډه وه د شریک اقتصادي کمیسون، نو په هغې کې هم د افغانستان د پلاوي لخوا دا خبره به کېدله چې پاکستان موږ مطلب خبرې اترې وکړلې او په دې خبره صلاح شوي یو چې د دې نه پس کومې فیصلې به کېږي نو په هغې به فوري عمل درآمد کېږي. ولې د دغې پلاوي چې کوم خبري غونډې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. نو وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه مت هم دا خبره وکړه چې پرمنه او خوشاله افغانستان چې کوم دی هغه د پاکستان نه صرف د پاکستان بلکې د سیمه په ګټه باندې دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي ځکه چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې چې کوم دی هغه هم امن راتللې شي او چې افغانستان ترقی وکړي نور سره به دا سیمه چې کوم د دینه باز ترهګری او دغه شان نور چې کوم مشکلات دي د هغه خاتمه وشي. وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغه په دغه محل دا خبره وکړه چې دوړخیزه تجارت موقع چې کوم دی هغه ډیر زیات موجود دي او پاکستان او افغانستان له پکار دي چې د دینه ګټه پورته کړي او منګله خپل منځي تجارت چې کوم دی اغه زیاتول پکار دی او موږ چې کوم خپل هدف یې خوده دی تر 2018 کال پورې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم دی اغه به 15 ارب ډالر تر رسول شي نو پکار دی چې په دې باندې موږ خپل تیزی سره کار وکړو او دغه خپل هدف چې کوم دی دغه موږ را ترلاسه کړو. ریاضم دا خبر جی نه
مهرباني تاسو خپل خبره ته ادامه ورکړئ. په دې موقع چې دوه مشرانو سره وکتل د افغان لوري نظر سو
بالکل ادا که وزیر اعظم سره دغه خبرې نو وزیر اعظم هاوس ته افغانستان د کم وزیر چې کوم هغه صرف ورکوټه شانتي خبر ورکړی دی او هغه دا چې په دغه محل د افغانستان چې کوم د خزانه وزیر او هغه د وزیر اعظم د نواز شریف په افغانستان کې د امن او ترقۍ کې په خصوصي دلچسپي اغستو هغه منستاینه وکړه شکرای ادا کړل او ویل چې افغانستان هم د غواړي چې دوه ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم به هغه زیات شي دا شان کوم بیروزګاری دا یا نور چې کوم مسلې دي هغه ختم شي.
ډیر مننه زموږ خبريال احمد الله او چې له اسلام آباد له موږ سره خبرې کولې. پرون د افغانستان او د پاکستان د خزانه وزیرانو اقلیل حکیمی او اساق ډار په یو خبري غونډه کې هم خبرې ترې کړې چې بیا هم له اسلام آباد احمد الله پیرا پور لري.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزاني وفاقي وزیر سېنټر اساق دار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزاني وفاقي وزیر اقلیل حکیمی کوله. غونډه ورستو غړي خبري غونډه ته د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر سېنټر اساق دار وویل چې غونډه کې دوړخیزه سرمایه‌کاری په چارو خبري اترې وشوه او دوه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دوړخیزه تجارت 15 ارب ډالر ته رسول شي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څنګه کې د پروژو تر سره کولو عزم لري.
وایي میټینګ الحمدلله ډېر کامیاب دی. دوه نوي پروژه کی بات ہوئی
زمنګ خونډه الحمدلله ډېره کامیاب وا. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټ بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او دیرش کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق هم خبرې وشوي کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دلارې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمنګ د منصوبو خبره ده نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسی او نشتر کډنی سنټر چې کمی منصوبې دي په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبري غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی اویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیر غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځند نه کار اخستې شوې دي. خو اوس دوه غاړه په دې خبره سلاشي وي دي چې په شو فیصلو به فوري عمل درآمد کولای شي.
زمنګ ډېرې ګټوري خبرې وشوې او زه شکر گزار یم چې هغه مسلې چې موږ ترا پیخي وي د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلاشو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاش کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلاشي ویو چې په هغه په صحیح توګه عمل درآمد روان دي او کنه. او زه پر امید یم چې ان شاء الله ډیر زر به د دې خې نتیجې راووزی.
یاد دی وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمیشمنې کړې دي نو په هغه عمل درآمد نه کوي. دا دی هم یاد وی چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې و او ټاکل شوې و چې لسمه غونډه بعد روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خود دوانو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په اخري موقعه د غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
یو شمیر قبایلی میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړې او په دې لړ کې یوه کمیټې هم ټاکل شوې ده، خو دا چې د قبایلي سیمو د میرمنو نه چا پکې پوښتنه نه ده کړې نو دوی د دغه کمیټې نه مانی. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ استازی الحاج شاجی ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زموږ همکار انیسی اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د قبایلی سیمو ځینې خزی وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اغستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټې هم جوړه کړې ده، خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړوګي تپوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم ټوله غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو را کمیټي ممبر جوړ کړو د فاټا د یو کوم دي د علاقې نه دي خبر دي غدي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شاملو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې غندنه وکړه. د دې تنظیم مشر شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټې کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره ما غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا خخځې چې کوم مخ کې نه په وی نو خپه شوی. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. د کې د فاټ د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږه لاګو دی دا که سدومره شیوی نو په دې نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوال نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس ته پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما وروسته ګورم چې 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړې شي نو چې دا یې اسمبلی ویلي او دا یې ته د یو صوبې حیثیت ورکړې شي ما ظاهره دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي چې دا کوم د ریفارمز خبرې کیږي. په دې ریفارمز کمیټې کې چې کوم لوکل ووکل خزیدي لوکل خزیدي نو په کار دی چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دې بھرپور نمائندګي ورکړې شي.
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لاغي رستو دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې خزه د خزو نمائندګي خو په پخې وخت کې کیږي چې اول خو مونږ ته دې د بلوچستان او د غو نه رای کړی دا نه چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشي په خبر پختونخوا کې زم شي کړه چې نو څه معلومي نه مخفي معلومي د خزو خو بیا ورسته جاړو.
د جمعې پر اسنه وخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلماني غړي هم شامل وي او دغې نه بعد د فاټا د راتلونکي پړه سلام مشورې اغستل کیږي. د خبري جنسینا د کمی سملی غړي حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او کمی سملی لپاره خزي ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې خصوصا ونډه نشي ورکولې.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمل پکې شاملو. خو یو کار هم کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټا نه سلور فیمل راځي، لکه دوه فیمل پارلیمنټیرین به د سینټ نه راځي. فیمل موږ ته زیات ضرورت دی افرام ته راتلل. خو اوس په دې وخت کې موږ ترایي به کوو، کوشش به کوو چې فیمل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنټ کې فیمل نشته.
حاجی شاجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په کمی سملی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړوتا بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج لکبله مسافر د ستونزو سره مخامخ شوی دی. د اورګاډو چلونکي وای تر څو د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي، خو مسافر وایي دوی د احتجاج لکبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي رقم
اوریدونکو تیروتنه وشوه. دا راپور اوسورو
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجن یې زړې او ناکاره دي، او په خبره یې چې انجن یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیل بیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روان دلته سر پر تو بجو راغل تر اوس انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور رسیدم خو ټیک د کونه رسیدم کاروبار پاته دي، نو خو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ سي.
د اورګاډو چلون کی وایي تر هغه بعد دوی احتجاج دوام ودري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغیدو کار پایل سوې نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنونو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو هغه یې په قصه کې اعلان دي.
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
په دې حق له موږ څو ځله بلکې له تیرو وو اتو کال راهیسې په لیکلې باندې ورکړي، لکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار شوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه فایل کړ چې د تیرې سیشنبه په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لشتر لږ څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمیر ارغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والی ویان مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کیږي ارغمل پکې ساتل کیږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له ارغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د خالی په ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسی افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا تختول شوي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته ورستي يرغمل شوی کسان د يرغمل نیونکو له منګلو په خوندي توګه خوشی کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل کلیوي خوا قومي مشران او سپینګری د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوی کسان خوشی کړي، بل خو امنیتي ځواکونه هغه سیمې ته چې ګمان کوي يرغمل شوی کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو ځای پیدا کو او دوی را خوشی کو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې يرغمل شوی کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ حکومت ورسې دا کسان يرغمل شوی وو ویل تختول شوی کسان تقریبا شلته ندی او ټول هزاره ټبری افغان اندي. بلخو د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلی چې دا يرغمل لیونه د نورو داس يرغمل لیونه سره توپیر لري. د سرچینی کسان په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د يرغمل لیونه دا قضیه د وی سیمه ایز شخړې ورستره منسه شوې ده. د سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې پروند وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او يرغمل شو کسانو د خوندې خوشی کول لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او يرغمل نیونې په هواد کې قومي شخړو تلمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پروند ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل
يرغمګيري هموطنای عزیز ما
په ډلې ډول زموږ د هوادوالو برمتنیول
په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي 1000 ټبري افغانان چې ټول ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بل اخر له دوی څخه وتنه د يرغمل لونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت شمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
اجمل اندو چې په زابل کې د تختول شو 1000 ټبرو په اړه راپور تاسو وړاندې کول، اوریدونکو وروسته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونه په دې برخه کې د عبدالرحمن در په خیل په واز یو سندره درته دراورو.
چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی.
د عبدالرحمن درپخیل په آواز مو سندر اوریده د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې او د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر عقیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کیږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبری افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د یو ویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللي او وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو لویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ یا جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابی اکرم خان نورو چې نن پاکستانی ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغې د حق نه ورکړی کیږي او د آئین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 14 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي بلکې مشترکه مفادات کونسل په ستا د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د سبو د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادات کونسل دا ذمېواري ده چې د سبو د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د سبو ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپلمنځي مشورې ختم کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د سبو ته تیل، ګیس او بجلی پیداوار کې د حصې نه ملاويږي چې دغه اصاله وکړي شي او بوده دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچي کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچي ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچي کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچي کې صورتحال یو وار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچي اپریشن کې تیزوالی راوستي شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچي اپریشن څو میاشتو راسي روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي، خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپل سرګرمیانو کې مصروف شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدای نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي د دې تنظیمونو خپله خاتمه کیږي، باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي په کار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی اشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې او ورکی راغلی چې د اوبو نشټواله به د لوی شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندستان مثالونه راوړل شوی چې هر یو غواړي د اوبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. د برېټانیا ټلګراف رسپانې بیا د هغه مازوره کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان کې ورته د مرګ سزا ورول شوی. د بشري حقوقو ادارې وایي چې موجوده قوانینو تر مخه هغه د دې سزا هغه باندې دغه سزا نشي عملي کېدای. بشیر غوښت دوړو مقالو مهمه برخې دراوروي.
فورن پالیسی مجلې کې چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالي ځینی هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمی بدلون ته خطر زیتون کې هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کېږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راړول شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایی اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن لخلې لیکلي چې په خوا د پاکستان په کوم ځینو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا درې څلوېښت کلن عبدالباسط پانسی له دې کبله ځنډول شو چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پښو مازورا او ویلچیر استعمالوي. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور و چې د هغه ښځې تری وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وای بیگونه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یک شنبې په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال او حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال وکړي. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیزی لوی د مېروستاوره. بنگلاديش کې له هغه وروسته امنیتی حالات د تیارسي په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوه سیاستوالو ته په 1901 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبريال د یک شنبه په ورځ وروسته لاغي په ډزو وژل شو چې د دوه اعدام شو تنانو څخه د یو د خخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه خبريال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکی په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوي شي. د بنگلاديش حکومت د یک شنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلاديش د وټونو په نظام کې یوازې درې پسلو کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار ځړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجیب سین چې د یک شنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیس خو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او روس ته د اروپای ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسیدلې. لیکنه کې راغلي اروپای هیوادونه یوازې هغه کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهم برخې د پامیر ساحل نورو.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویخته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دا وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیر کړي چې ښایي پکې سپور شي او هنګری ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګری ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجلې کې د 2015 زیږیز کال جنوري تر جولای میاشت پورې ل 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلی ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټیکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکن وايي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللی دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر د آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر 3 میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او په کې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
او د خبرونه په دې برخه کې پری غلامي ته وکړي.
ਸਮਾਂ
غلامی تغواکوی د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوې لوی لار چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ډیر ځنډیدلې ده. دغه پروژه د دې یو نخښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ ته وړلو کې له ستونزو سره مخامخ ده. رویټرز خبرې اژان د دغه پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یو تحلیلي راپور کې څېړلې چې مهمې برخې د نوري اسنوري ناورو
د کابل جلال آباد نوې لویه لار چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړ شوی وای کار ټکنی شوی او ولایت هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې دغه 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېری برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډیږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزاروي. د چین شنجن بشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د لوی لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کیږي او مالی لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه د غراز د چین لپاره چې غواړي خپل گاونډي له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخ پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هیواد اوسنۍ وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان دفاع اعلامیه وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لوی لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی. موږ په ټوله کې د دغه کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانیږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغه چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغه پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړ کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې 150 سهام د دې وایي طالبانو دې پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغه پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویټرز وایي د دغه پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شنجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالی مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 کال پورې د هیواد ته د نورو 328 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویټرز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناتیزه مرسته ده.
د نوریاس نوری راپور موریده د دوشنبه ورځې نوښته په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. یو شمیر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوښو، خو بل لوري ته بیا ځنو د کرنې د سیکټر په چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کر مناسب وخت نه وي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوسته ده پوراستونه.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات د کرنې وزارت لخوا 115 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والی حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راوړی تول چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په صد پاسه 300 افغانۍ تمامه شوي، خو بزګرانو ته په 65% تخفیف یعنی 300 پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 میټریک ټنه اصلاح شوی غنم چالبه د سلور نوی دی د دې قانون توضیح کیږي.
د خوز بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه کټ وړ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوز د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابره ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقن یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زو زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شو یې کړله او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت مو سره د یاد زراعت د صدقات نه کومه کینه وکي ور سره مو سره د ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
د یادونه ورده خوست کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دو فصلی زیزمه کی لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کی اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې د برخه ته لکه سرنګه چې خای توجه نکیږي.
خو د پولی بلې غاړې ته د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي او خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري او که ترلاسه هم کړي نو په ډیره لوړه بیه یې ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی، هغه هم په دې راپور کې زموږ د همکار سیلاب مسعود سره خبرې کړې او د خلکو په ستونزو باندې رڼا چولې وه. دی وایي چې حکومت د دې ستونزو نه خبر دی او د ستونزو د هواري هڅه کوي. د سیلاب مسعود راپور ته پام وکړئ.
د سولی وزیرستان شک توی مسعود کا بیان ویایی چې د خوړو پر ادارې سره پېښ مشکلاتو او خود ساخته ټیکسونو په وجه وا ګونی غلا په 15,000 کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک توی هغه یو بدقسمتي خو را دو چې 10 جون 2014 نه د بندې کرفی لګیدلې دو دنیا په تاریخ کې دمر وزا کرفی نه لګیدلې اور تا خلک انتهایی مشکل وخت راوی. یده پورا پاک آرمی ده راشن په حوالہ کرا ده خلک په یو پرمټ ایشو کا 20 گاڑی 25 گاڑی 30 گاڑی روشی آغاشک په علاقہ دا غالا چینا غوڑی دوی داشی ناوری ده شمالی وزیرستان چکین پولیٹیکل انتظامیہ دو پی ٹرک 12,000 روپے آگنو خری خو گنڈا ٹکس تای
در شک تو یو بلو سے دنکای عبداللہ دا غا خبرے دارنگ بخش بیائی
شکتو خالق تا دا خواروک سامان نرسی انتہائی مشکل سے دی عمر پر
رحیم مسعود چکم دے ٹرک ڈرائیور دائے دے خوڑو دے را دارے او خود ساختہ ٹیکسون و حال پا دا رنگ و شائی
نیستا اول خو پارمک نے ملاوی جی لسن دے راستہ سا کو پارمک سے تیرے سی گے جی کلا پارمک ردن ملاوی جی گرام شاہ پر ٹکے دیئے نیزنا دولا ذرا ری پرخا و خلی گے چھتا نیز روسی بانی تاروارا سی جی جا بلو جاتا بانی سا تو نیز میں تقریباً پنگالا سلس پر جاتا تو مستر سی جاری میں داتی روڑوی
دے شک توی دے کبالیانو دے دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چھ دے سیمنا دے کمی اسمبلائی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹائی مشار مولانا جمال الدین خبر کا آغوی ہاں دے دغو کبالیانو لرانی وکڑلا
شک توی خال سے سویہ ہی دا بل بل کل سائیزہ گیزی پدا سے مبالغہ ہم سرائی خال کے تا ریزی ویری ہاں دے پابن ہاں دے دے دنا کمیشن و خلی جہو بے انتہا ظلم کا ویخان سو ساو سارا آو دے نرد ورد پلچے گلن سارا پکلا کا بند خبر آو کا انشاءاللہ وطلہ دا مسئلہ حال سے
دے شک توی کبالیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگاول کڑاول نشی حکومتی ستر چرواکی دے دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو دخبرون پدی برخ کی شاہد ملنگ تبخش
دل در غم ما حد کی مور